السلام علیکم او ستړي مشهدا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د جون د میاشتې نه منیټه ده بلی حمیر زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورونا او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د سولې په لور او ټولنه او سخت دریځې لرو. خو اول خبرونه لن انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان د سولې عالی شورا اوربند ته د طالبانو له مثبت جواب هرکلی کړی دی. چارواکي وایي په اسلام آباد کې د ریاست ضد شعارونه ورکولو له بجې 2 کسان نیولی دي او د ایران ولسمشر ویلي له خپل روسي سیال سره به له اټمي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی. وسلوالو طالبانو نن په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربن اعلان وکړ. د سولې د عالی شورا بیان سید احسان تحری نن مشال ریډیو ته ویل دا موقتی اوربن کولی شي چې په دایمي اوربن او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب شي.
زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه سي. هیله ده چې دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، چې سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یوه پیل شاهد واوسو.
وسلوالو طالبانو په خپل نننې خبر پاڼه کې ویلي طالبان به د اوربند په دغه درې ورځو کې په افغان ځواکونو حمله نه کوي، خو وايي په نړیوالو ځواکونو باندې دوی حمله روانې وي. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست ضد د شعارونو لګولو په تور یې 2 پښتانه او بلوچ زده کوونکي نیولې دي. د کوسار تاڼي د پولیسو مشر خالد اوان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د دې گرفتاری حکم مقامي مجسټریټ ورکړی و.
دا هلکان د ریاست پوځ او امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلوي. په ښکاره خود دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي، نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي.
بلخوا د پښتون شورین تحریک مشران وایي چې د زده کوونکي د دوی پلویان دي او زیاتوي چې یو شمېر پلویان یې په بنو شمالي وزیرستان کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې هم نیول شوي دي. نن د چین په کنداو ښار کې د شنګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو مشران غونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته رسیدلي دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي ولسمشر ممنون حسین به د غونډې په څنډه کې خپل چینایي سیال سره هم ملاقات وکړي. هلته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان لوري به په دې غونډه کې د تراګرۍ پر ضد د مبارزې په څرنګوالي خبرې کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې دفترونه به د جون په 13 هم پرانستي وي. د یاد کمیشن لخوا بیګه په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د وړو کې اختر لپاره به د دوی دفترونه د 15 جون نه تر 18 جون پورې بند وي، خو په پارلماني ټاکنو کې د برخه اغستونکو امیدوارانو د کاغذونو د جاج اغستو لپاره به دفترونه د جون په 13 خلاص وي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه کاغذونو په جانچ پړتال کې مرسته کوونکي نورې ټولې حکومتي ادارې به هم پرانستې وي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي چې د لومړی ذمہواری په صوبه کې په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کول دي. علاءالدین مری تیر ماښام په کوټه کې گورنر محمد خان اچکزی څخه د خپل هدي سوګند ترلاسه کولو نه پس یوې خبري غونډې ته وویل.
عوام اکثر شکایتیں یہ کرتی ہے،
زیادہ وقت ولس شکایت کبھی چر دی نمائندہ گانو ددوی لپاره اس نه دکړي. خود دې شکایت د زالی یوازې نه حل د خپل ووټ لاري خو خلک کامیاب کول دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی سیا تکړه ارمان یې دادی چې انتخابات په وخت شي، خو د بلوچستان اسمبلی د انتخاباتو د سندیدو په اړه قرارداد که منصور هم شي او لمخې سزند راشي نو هم اس خبره نه ده. افغان چارواکو ویلي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 افغان امنیتي ځواکونه وشلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال ایمان الدین قریشي ویلي نن د کندوز په کلاسال ولسوالۍ کې په دریو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 65 سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه پنخته کې 8 وسلوال هم وژل شوي او 9 زخمیان شوي دي. بلخوا د هرات ولایت ویان چلانی فرهاد ویلي په زاول ولسوالۍ کې طالبانو په پوستي برید کړی او لږ تر لږه 19 افغان سرتیري یې وشلي. په دې پیښه کې 14 تنه زخمیان شوي هم دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ځینو مغربي هیوادونو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی چې نوموړی د نړۍ په اووه سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی سیون کې د روسیې بیرته شاملولو په اړه کړی و. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي دا کار تر هغې نشي کېدی تر څو چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې په هوارولو کې پرمختګ نه وي شوی. نوموړی دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې پرون ناوخته د کینیډا په کیوبیک ښار کې د جی سیون هیوادونو غونډه پیل شوه. شاوخوا څلور کاله وړاندې د اوکراین په کرایمیا سیمه تر ولکې ټینګولو او بیا د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پیلې دروستو روسیا له جی سیون سازمان څخه وایستل شوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به له اټمي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. د چین په کندا او ښار کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري سي پسنده کې له پوتین سره د خبرو وړاندې روحانی نن وویل د 2015 کال اټمي تړون څخه د امریکا وتلو له وجې بعد ایران او روس ترمنځ مهم او سنجیده خبرې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره میاشت له اټمي تړونه د دې ویلو سره له وتلو اعلان وکړ چې د ولسمشر ټرمپ په خبره دا تړون یو اړخیزه دی او په ایران باندې د امریکا نور اقتصادي بندیزونه هم ولګوي. او اخیری خبر دا چې د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان و د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره روس ته ورسي. د روس خبری ایجنسی انټرفاکس پرون د کریملین د بیان دیمتری پیسکوف په حواله ویل شهزاده سلمان به کېدای شي چې د روس له ولسمشر سره هم ملاقات وکړي. دا سیالی به د راتلونکي زیارت په ورځ په روس کې پیلېږي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار نه د کرن صوبې د موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 143 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ اتیا پیسې او 155 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 138 روپۍ دیرش پیسې او 138 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 130 روپۍ نوي پیسې او 230 روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ شل پیسې او 130 روپۍ څلوېښت پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 شپېته پیسې اخستل کیږي او په 1 روپۍ څلور شپېته پیسې خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلورویشت ساعتو کې به د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په افغانستان کې وسلوالو طالبانو د اختر درې ورځو لپاره جنگبندي اعلان کړې ده. د پښتون تحفظ موومنټ غړي داوه کوي پولیسو په اسلام آباد کې د دوی یو شمېر ملګري نیولي او خلاف یې مقدمه درج کړې دي.
دوی د عبوري حکومت چې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسې اعلان کړي دي د رزمک او د واڼه جلسه، دوی غواړي چې دې لپاره هم حالات داسې شي چې هغه جلسې ممکنه نه شي.
پاکستان د تورو پیسو سپینولو او د ترګرې مالی مرستې خلاف خپل هغه کاری پلان منظور کړی چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پر راتلونکي غونډه کې به وړاندې کوي. یو کارپوه د نړیوالو ادارو د تحفظاتو په اړه وایي
دا غي طرف ته بوتونه درته شته چې دا غي لینک ډېر لري پورې دي، خو ځینې لینک دي هغه خوشیا خلکو ته هم دي. هغه خلک چې دي نو د هغې خلاف اکشن خو عوامو کې نشي ښکاره.
پاونیس پروگرام ټولن او سخدریزی کې په پاکستان کې د تندرویتوب او انتها پسنده د مخنیوي لارو او حل تکته نه لرو.
په خلکو کې شهید یو چې خلکو کې بل شو د سخدریزی کې د سخدریزی نه علاوه چې د اشتراک سخدریزی با اړې د خپل سیاسي مقاصد چره هم حاصل نشي.
پروگرام د سولې په لور همشتا را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی د اختر د لومړۍ او درې ورځو د ښه تیرېدو په خاطر اور بند کوي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر د اختر تر پنځمې ورځې له طالبانو سره د اور بند اعلان کړو. بلخو د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اور بند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت جواب ویلو هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمی راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن مشال رادیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان سوی دغه لنډمهاله اوربند کولای سي چې په دایمي اوربند او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب وګرځي.
امیدواری مایی است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
تاهیری وایز مشکل داده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه چې دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه سي. هیله ده چې دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي، چې سږ کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یو پیل شاهد ووسو. د وسوال طالبان له خوان په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې طالبان د کوچنی اختر د لومړیو درې ورځو د ښه تیرېدو په خاطر اوربند کوي. اعلامیه زیاتوي طالبان به په دې درې ورځو کې پر افغان ځواکونو بریدونه نه کوي، خو وایي پر نړیوالو ځواکونو به د دوی حملې روانې وي. د طالبان له لوري د اوربند اعلان په اړه په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عبدالغفور لیوال وایي چې د وخت پر کموالي سربیره دا اوربند له سیاسي پلوه ډیر زیات ارزښت لري.
دواړه لوري پوه شوي دي چې خلک له جګړې څخه په تنګ دي، او دا یو سیاسي حرکت دی او ښیي چې طالبان لا هم پر سیاسي سټیج د لوبېدلو په فکر کې دي. دا د سولې امکاناتو ده، او دا چې بالاخره خبرې پیل شي دا به لومړنی عملي ګام ګڼلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د تیرې پنجشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د روژې د میاشتې له اوویشتمې بیا د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ. د ولسمشر غنی لخوا د اوربند دغه اعلان په کور دننه او بهر پراخ هرکلی وسو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د پښتون تحفظ غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي کچاري پاکستان د دوی خوښتنې نه مني نو دوی بخپل مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د غورزنګ غړي داوه کوي چې امنیتي ادارو د غورزنګ له سلوېختو ډېر غړي نیولي دي او په هغوی کې د ځینو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمې درج کړي دي. نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې دی.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین ویلي امنیتي ادارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون غورزنګ غړي نیولي دي او په جیلونو کې ورباندې تشدد کوي. تیر مخام په فیسبوک په خپل ژوندۍ وینا کې نوموړي زیاته کړه که د پاکستان ریاست د دوی غوښتنې نه مني او د زور او تشدد پالیسي نه بدلي نو دوی به خپله مقدمه ملګرو ملتونو ته یوسي.
دا اقوام متحده د دفتر مخشه کوي او چې سره واندی د ریټن ورکوي التا چې هغه دې په دې خبرو باندې وژغیږي. ریاست یو خو ظلم کوو په اخر کار چې موږ د ظلم خلاف خبره وکړه نو دوی په هغه باندې هم تشدد کوي. دلته د میډیا نه رواخلا تر عدالت پر ټول هر شی دوی نیولې دي او زموږ خلاف یې استعمالوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی دارو په میرالی بنو او اسلام آباد کې د پښتون تحفظ مومنټ لسلوېختو ډیر غړي نیولې دي. د غورزنګ یو مخکښ خان زمان کاکړ بیګا مشال لیډو ته وویل د اسلام آباد پولیسو د پی ټی ایم اووه دېرش غړي نیولې دي او د څوارلسو ورځو لپاره د اډیالۍ جیل ته په جوډیشل ریمانډ لیږلې دي. کاکړ زیاته کړه پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د یو شمېر مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې دي.
دوی د دې ابوري حکومت چې دوی ته کوم سپیس لږ ډېر میلاو شوی دی له دې څخه هم ګټه اخلي. بل چې دا کوم موږ جلسي اعلان کړي دي د رزمک او بیا د وانه جلسه دوی غواړي چې دې لپاره هم آلات داسې کړي چې هغه جلسې ممکنه نه شي. خبره دا ده چې دوی کومه د مذاکراتو لپاره کوم سیسکشن روان دي نو هغه مذاکرات او جنگ په یو ځای باندې نه شي کېدلی.
په نیول شو کې ډېر د پوهنتونونو زده کوونکي او د حقونو دفاع کوونکي دي. د هغوی د نیولو په اړه چې موږ کله په اسلام آباد کې د کوهسار تاڼې سره تماس ونیولو نو د تاڼې مشر پولیس چارواکي خالد اوان وویل اووه دېرش کسان نیولي دي او د نورو د نیولو لپاره چاپې وهي. هغه وویل چې نیول شوو کسانو د پاکستان د ریاست او پوځ پر ضد شعارونه ورکول. دا هلکان د ریاست پوځ او امنیتي ادارو پر ضد شعارونه ورکوي او د خلکو ذهنونه بدلی. په ښکاره خو د دوی جنډا د ورکو کړل شو خلکو خبره یا په قبایلي سیمو کې د ظلم خبره وي، خو په دې کې بلوچ هلکان هم دي او د نورو ضلعو هم. دا ټولې د ریاست ضد هلې ځلې دي نو د ښار د مجسټریټ په حکم مو دوی نیولې دي.
تو وہ پھر سٹی مجسٹریٹ کے کمپلینٹ بھی ہوئے.
پختون تحفظ مومنٹ په پاکستان کې د ماورا عدالت قتلونو ورکو کړل شو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي. د غورځنګ او ریاستي چارواکو ترمنځ وخت په خبرې هم شوې دي، خلاصه ګټورې نتیجې نه دي برسېره شوې.
دا او شاهین بونیری چې تاسو ته معلومات درکول. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم بلخوا تور پورې کوي چې د دوی نیول شوي لسکونه مرګري لا هم په ژوبل حالت کې قید دي او دوی ورسره ملاوي دي هم نشي. دوی تور پورې کړ چې د شورو پشپا د دوی په پر امن پر لټ امنیتي سرتیرو تشدد وکړ او د تنظیم د مشر په ګډون یو شمېر کسان یې گرفتار کړل. یوت آف وزیرستان سازمان وای که ملګری زر تر زر اخلاص نشو نو په ټول پاکستان کې به په احتجاج لاس پوری کړي. امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پولیټیکل چارواکو د نوم نه خودو په شرط په پرلتوالو د تشدد کېدو پخلی کړی دی، خو دوی د نیول شو شمیره 15 ښایي. نور تفصیل په دې رپورت کې دی.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوت آف وزیرستان غړی وای چې د تیرې چهارشنبه په شپه میرعلی کې نیولې شوې د پرلت ګډونوال لا هم د امنیتي فورسز په بند کې دي. دوی وای د پرلت پر مهال نیولې شوې د سیمې ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په ګډون د غزوانانو باندې تشدد شوی او په ژوبل حالت کې په بند کې ساتل شوی. چنئی سیول انتظامیه ته سپاري او نه هم دوی ته د ملاوی دوی اجازه ورکوي. د تنظیم ځوانان وای سیمه کې د هدفی وژنو پر ضد پورم نه ناسته کړی وه. د میرعلی پرلت منتظمین او د سیمې ځوانانو تنظیم یو څو مشرانو په دې اړه مشال تا وویل.
ز یوت آف وزیرستان قائم مقام صدر وکر احمد میچ چې د کیم پرلت چنول او په چوک شه ټارګټ کلین خلاف میچ پر امن طریقہ سره وروتلی پرین ابل پرین په میچ باندې لاټی چارج شو. خو آیا میچ دا ته ویای چې میچ کیما داسې گناہ او چې دای په میچ باندې لاټی چارج وکړلو چې کیم صدر و نور اسلام ور سره کسونه په جیل شه پروت دی دې سره مغه خپل سټرګل می سٹارټ کړه د کلی په کلی باندې چې کیم زاوی کا چوک می کو کا بای پاس وو کمیران شاوا میش به بیا بندوی کا میش مړیږي کا جلیتا سی میش دا کیم زخمی ملګری دی یاد سیمر بندیون دی دادر خلوص کو
دل داور نو می دا او چې دی میش کیم کا سونی نیولی دی په جلی شي دی میش ته خبر راسی چې پولیټیکل تنظیم یې سره نه دی دی یو په زخمی حالات شه په جلی شه پروت دی بلې ته عادت ډیر جو ته په 60 نه بہت عادت دی دا کمپاین می شریک را دا کلی په کلی یار اور احتجاجی نه وی چې میش ته دا کا سونر خلوص کو او کا سونر خلوص نشي نو میش تنظیم کړه دا د پاکستان تقریبا په هر ضلع شه میش د احتجاجی او د پریس کانفرنس تنظیم کړه دا فیصله میش په عدالت شته چیلنج کوي چې په دې کا سونه باندې نه مقدمه شته په سو وجوهات چې دای چې کمه دوی ځانې سره ستلې دي په دې باندې میش د عدالت تم بیا ټاکوي او د نړی هیومن رائټس ادارې تم بیا ټاکوي.
اسد الله شاه یوت آف وزیرستان او قصابو پر میش قیدیون خلوص نشول ان شاء الله په پېښور شه په کویټا شه په دیای خان شه پریس کانفرنس شي میج وی اغه پره د خپل اکټیویټی جاری سوتی کوشش وی هم ورکی چې کله میج مضبوط شي ان شاء الله میرلی چوک شه بیا درنه پروګرام جوړوي.
د ځوانانو تنظیم غړی وای چې دا دوی په درزنو کسان وهلې او نیولې شوې دي. خدای تنظیمي چارواکي بیا وای چې ټول 15 کسان نیولې شوې دي. میرعلی پرلتوالو باندې تشدد او د دوی نیولو په اړه امنیتي فورسز لخوا تر اوسه کم رسمي بیان مخه تا نه دراغله. خو د پولیټیکل انتظامیه یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې د چهارشنبه په شپه پرلتوالو منتشر کولو پر مهال امنیتي ځواکونو 15 پرلتوال نیولی چې لا هم د دوی واکی اختیار ته نه دی ورکړل شوی. چارواکی وویل زنه کسانو باندې زیات تشدد شوی چې د درملنې لاندې دي. شمالي وزیرستان میرعلی پر لټوالو منتشر کولو او پر دوی د تشدد اقدام مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي او سماجی تنظیمونو غندلې او پر حکومت او فوزي غږ کړي چې د دوی جایز او غوښتنو ته دې پام وکړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې 1300 ورځو کې ځوانانو د بدامنۍ پر ضد احتجاجونه کړي. شمالي او جنوبي وزیرستان کې ځوانان غوښتنې کړي چې د وسلوالو فعالیتونه د ودرول شي او سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وشي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پارلیمان نه د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا د انضمام په اړه د قانوني مسودې منظورې نه وړاندې د پاکستان ولسمشر د قبایلي سیمو د انتظام لپاره یو عبوري قانون لاسلیک کړو. دا قانون څه دی او آیا د دې په موجودګۍ کې په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو نه د سرغړونو معاملې هوارې دي شي که څنګه؟ په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د آئینی چارو پوه او د امریکا د انډیانا پوهنتون د څېړنکار محمد سپیر سره خبرې کړې دي.
دا پروسس چې روانو نو اچانک په منځ کې یو بم خلاص شو او هغه بم وو د دوی چې کوم سارټ آف ریګولیشن جوړ کړو د انټرم ګورننس ریګولیشن. دا ریګولیشن کانټنټس چې تاسو وګورئ نو دا خو دومره خطرناک دي او د دې خو مطلب دی که تاسو نه به اف سی آر چې کوم دی هغه بم دت نه هیر شي، لکه ټول جوډیشل اختیارات چې کوم دي هغه تاسو اډمنسټریټیو باډیز ته ورکړي دي. بل دا دی چې ما نن دې سهار زه مسلسل لګېدلی یم خلکو پسې چې ما ته مطلب لکه ډرافټ وښیي چې کوم مطلب پرزیډنټ ساین کړی دی. نو د پرزیډنټ چې کوم د 25th امینډمنټ پاس کړو تر اوسه تاسو دا وګورئ چې سیوای د جیو نیوز نه او د پټون کې ورکوټي خبر نه هیڅ کنفرمیشن چا نه دی کړی. نارملی دا سه پاپولر کانسټیټیوشنل امینډمنټ چې وشي نو ریاست چې کوم دی او حکومت هغه د خپل پاپولاریټي لپاره هم دا غواړي چې زر نظر مطلب تک پبلش کی، زر نظر نوټیفای کی افیشل ګزټ کې. تاسو وګورئ چې نن مطلب لکه اتم تاریخ دی په 31 باندې پاس شوی دی، نه چا د دې مطلب کانټینټس کتلی دی او ما نن کنفرم کو چې په پرزیډنسی کې هم هغه چې کوم دی په سیکرټ ټاپ سیکرټ دی جوړ پروفایل هم مطلب لکه نو بډي هاز اکسس ټو اټ او بل د هغه کانټینټ څه دی هغه ساين شوی دی او کنه دی شوی چې څونه پورې څوک نوټیفیکیشن آفیشل ګزټ نو ګوري د پرزیدنت سیګنیچر په نو ګوري نو دا هم مطلب لکه اوس په ډاوټ کې راغره چې آیا دوی د سره کړی دی او کنه. د کانسټیټیوشنل امندمنټ مطلب دا دی چې ریګولر آئین به خلکو ته حاصل شي، ٹھیک شو؟ ریګولر آئین نامه چې کوم حقوق دی هغه به خلکو ته ملاو شي. په بل طرف باندې تاسو په انټرم ریګولیشن چې کوم دی په هغه کې خو چې تاسو وګورئ نو هغه ټول حقوقو خلاف دی. نو زه دې ته حیران یم چې په یو ټایم باندې دو پیسز آف لیجسلیشن، یو کانسټیټیوشنل لیول لیجسلیشن دی، یو آرډینری لیجسلیشن دی، دواړو کې فنډامنټل په تھیوریټیکل لیول باندې هم او په پریکټیکل لیول باندې هم یو فنډامنټل تضاد دی، په کې دا دواړه به دوی څنګه په یو ځای باندې چلای.
دغه چې کوم قانوني مسوده منظوره شوې ده او تر اوسه پورې چې څومره معلومات راغلي د میډیا د لارې یا د چارواکو د لارې دا چې تاسو انالیز کوئ او تجزیه کوئ، نو آیا دې سره به په قبایلی سیمو کې چې کوم د بنیادی انساني حقوقو معاملہ دا راغی د آئینی حقوقو معاملہ دا به سر هوار شي کنه؟
آیا دا امندمنت شوه دی او کنه؟ خو کومه ده اسیوم کو چې دا شوه دی نو بیا خو اولی خو مطلب یس اف کورس مطلب دا کوم اماکا حقوق بیا خو مطلب دا که تاسو د ټرایبل ایریاز چې کوم دي دا به بالکل لکه ریګولر لکه څنګه په خاور دی او پینډا دا لاهور دی مطلب هغه پر نو تھیوریټیکلی سپیکینګ یس، خو پریکټیکلی آیا به مطلب دا څه به وشي او کنه؟ نو هغه خو مطلب په وخت راتلونکي وخت کې به پته لګي چې د ریاست خو د ریاست په دې ټایم کې چې کوم بیهیویئر دی کم مطلب د خلکو سره دوی په کم طریقې باندې ټریټمنټ روان دی. په دې وروستو هفته لس ورځو کې چې موږ څه وکړو په ټرابل ایریاز کې څه څه کیږي لګیدي نو هغه خو بې شکه همدا ښیي چې یاره چې کوم قانوني مطلب دوی ریفارمز راولي لګیدي د هغې په ګراوند باندې د ټریکل ډاون افیکټ باندې شوی.
د آئینی چارو کارپوه او څېړونکي محمد زبیر سره تاسو خبرې اوریدي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری ویلی دی چې د لومړی سمواري په صوبه کې په شفافه توګه عام انتخابات کول دي. د دې ترڅنګ به امنیت هم خوندي ساتي چې ولس په آزاد توګه پر اتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. نوموړي په سیاسي ګوندونو هم غږ کړی چې په خپلو انتخابي تقریرونو کې له نفرت خورولو ډډه وکړي. نور حال د اسرار العالم مومن نورو.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علاءالدین مری تیر ماښام د خپل عہدې سوګند پورته کولو وروسته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې له هیڅ یو سیاسي ګوند سره اړه نه لري او هڅه به یې یوازې دا وي چې په صوبه کې په غیر جانبداره توګه آزاد او شفاف انتخابات ترسره شي او د دې مقصد لپاره له الیکشن کمیشن سره هر ډول مرستې ته چمتو دي.
عوام اکثر شکایتې یې کرتی ہے گورنمنٹس کی.
نوموړي زیاته کړه زیاتره وخت خلک ګیله کوي چې د دوی نمائندګانو د دوی لپاره هیڅ نه دي کړي. اوس د دوی لپاره ښه موقعه ده چې د خپل ووټ د لارې ښه خلک کامیاب کړي. دغه ډول به بیا دوی تر 50 کال پورې ګیله نه کوي. د دې مقصد لپاره خلکو ته ښه ماحول ورکول اهم زما ذمہواری ده.
تو اس میں جو ہے نا اچھا سا ماحول پرووائڈ کرنا میرے فرائض میں شامل ہوگا.
علاءالدین مری زیادہ کڑا چې کوشش بکوی په صبح کې د انتخابات پر محل امنیت ټینګ وساتي چې خلک په آزادانه توګه خپل رائے یا ووٹ ورکړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی ل رائے اچون کو هم غوښتنه وکړه چې پراتلون کو انتخاباتو کې د داسې کسانو ټاکنه وکړي څوک چې د ولس په ګټه وي.
لائن آرڈر کی سچویشن ہمارے صوبے میں بنسبت دوسرے
نموڑے وائی د پاکستان د نور برخو پرتلا د امنیت په حوالہ په بلوچستان کې ځنې کمزوریانی شته دي. د هغې د لرې کولو لپاره د ډېر زیار ایستو ضرورت دی ځکه چې د بهرنیو هیوادونو څخه زموږ په ملک کې د تاوتریخوالي لپاره ډېرې هڅې روانې دي.
عدم استحکام اس میں ڈالنے
علاؤالدین مری زیاته کړه باید چې د سیاسي ګوندونو مشران هم په خپلو انتخابي جلسو کې د نفرت څخه ډک تقریرونه ونه کړي. د صوبائی کابینې د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نگران اعلی وزیر زیاته کړه چې کابینه به ډېره وړه وي او پکې به ټول غیر سیاسي او تعلیم یافته کسان شامل وي. په بلوچستان کې په حلقه بندیو د اعتراض په اړه علاءالدین مری وویل چې په اوس مهال کې ډېری امیدوارانو ته هم نه ده معلومه چې د دوی حلقه کومه یوه ده. د په خبره باید چې الیکشن کمیشن د حلقه بندیانو په اړه خپل کار تیز کړي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی زیاته کړه چې د خپل خواهش دی چې انتخابات پر وخت وشي. خو د په خبره که د بلوچستان اسمبلی د انتخاباتو د زن په اړه کوم قرارداد منظور کړي نو د هغې له مخې که څه قسمه زن راشي نو هم څه بده خبره نه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومی سلامتیا کمیټه د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې فیصله کړې چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د تورو پیسو سپینولو او له ترګرۍ سره د مالی سرچینو مخنیوي لړکې همکاري کوي. د قومی سلامتیا کمیټه غونډه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. پاکستان کوشش کوي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په راتلونکي غونډه کې په تور لیست کې له شاملېدو څخه ځان وژغوري. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اندازه لګول ګران دي چې پاکستان به په خړ یا تور لیست کې شامل شي. تفصیل لګولای زورو.
د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې او وزیر اعظم له دفتره په خپور شو بیانونو کې ویل شوي دي چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره به د شریکو اهدافو او عمومي موخو ترلاسه کولو لپاره کار کوي. کمیټې د نړیوالې ادارې راتلونکي غونډې لپاره د مجوزه پلان وړاندې کولو منظوري هم ورکړه. د دې ادارې راتلونکي غونډه د جون په اخري اونۍ کې کیږي. د خزانې وفاقي وزیر شمشاد اختر د قومي سلامتیا کمیټې ته ویل چې د نړیوالې ادارې اړتیاوې په پام کې نیولو سره یې ټول انتظامی او قانوني ګامونه پورته کړی دي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې نړیوال ادارې د حق کسانو پر ضد د کاروایی خبره کړي چې په خفیه توګه کار کوي.
دغه چې دی افریقا فارن اسټ کنټرول د امریکا چې دی هغه په دې نظر ساتي او هغه ډېر پاکستانیان په ګوته کړي دي او د هغې هغه کاروبارونه او بینک اکاؤنټ سیز کړي دي. د هغې سره خو ثبوتونه داسې شته چې د هغې لینکس ډېر لرې پورې دي خو ځینې لینکس دي هغه خفیه خلق تم جی ہاں خلق چیری دہاغی خلاف ایکشن کو عوام کے لیے شکار دے. لہٰذا امکانات کہ بھائی دا بد گرے نہ بلیک شی یا دا بلیک گرے نہ وائٹ شی نو ددی اندازہ لگو گران دا خو فرض کا کل صدا سے نخ نخانے میں خطرہ لے کہ ہاغی پدی تیار شوی دی کہ وائٹ کی نو دے مطلب دا شو کہ دا اوشیا کم ایکشن سی دی ہوش
تر دی مخ کی تیر پاکستانی حکومت ویری ول چے فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس نو می اداری پ جون کی پاکستان پ حق خل لسٹ کی شامل وی چے دا طرح گرے دا تمیل وون کو هوادونو او د ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي د سار لپاره جوړ دی. په پیښور کې د سیمیزو چارو پوها اجاز خټک وای کچری پاکستان په خړ لیست کې شامل شي نو دا به د هواد لپاره خنوي.
دا مختلف قسم د ټریډ ریلیټډ د اکونومیک ایشو هم او چې د پاکستان لپاره او دین علاوه ډیپلوماټیک لیبرټیز زیات اسوسیشن تلاش نه ځین کې ساتل په سر د ایف ای ایف کې صرف امریکا او وسټن د چین هم په دې باندې چین به اوس مشکې دې کال لپاره بلکې شو فیصله نو دا ټول خبرې دي. دا پاکستان د کار ډیپلوماټیک لیډر زیات ګران مصیبت پیش کی کومه به کیږي دا یا سوالیه نشان دی بلیک تر په مسله کې ګرانه خو دې کې
د اجاز خټک په خبره په پاکستان کې د حکومتونو بدلیدو له وجې سلوي فرق مخې ته ناراضي. هغه قوتونه چې پالیسي جوړوي هغه په خپل ځای ناستي. پر پاکستان نړیوال فشار دی چې تر بندیز داندې ډلو خلاف ګامونه دي پورته کړي خو پاکستان وایي چې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یې کاروایی کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مازیګر سلو نیمه بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه لانی ساج ملاور.
موسیقی
افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربان غوښتنې ته د طالبانو له لوري د مثبت ځواب ویلو هرکلی کړی دی. وسله والو طالبانو نن په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. د اسلام آباد پولیس وایي چې د ریاست سي د شعارونو لګولو په تور یو دېرش پښتانه او بلوڅ زده کوونکي نیولي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي چې دا زده کوونکي د دوی پلویان دي. نن د چین په کندا او ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشرانو غونډه کوي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چین ته رسیدلي دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي چې د لومړی ذمهواري په صوبه کې په شفافه توګه پارلماني ټاکنې ترسره کول دي. نوموړي تېر ماښام په کوټه کې ګورنر محمد خان اچلسي څخه د خپلې هدې سوګند ترلاسه کولو پرسته دا خبرې کړې دي. افغان چارواکو ویلي د هېواد په بېلابېلو سیمو کې وسلوالو طالبانو شاوخوا څلوېښت افغان امنیتي ځواکونه وژلي دي. د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال ایمان الدین قریشي ویلي نن د کندوز په کلازار ولسوالۍ کې په دریو امنیتي پوستو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه پنځه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دغسې بیا بله پېښه په د هرات ولایت کې په زاول ولسوالۍ کې شوې ده. ځینو مغربي هېوادونو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړي د نړۍ په اوو سترو صنعتي هېوادونو سازمان یا جی سیون کې د روسیې بېرته شاملولو په اړه کړی و. د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ویلي دا کار تر هغې نشي کېدی تر څو چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې په هوارولو کې پرمختګ نه وي شوی. او د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي له خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره به له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه خبرې کوي. د چین په کندا او ښار کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري سي پسند کوي له پوتین سره د خبرو وړاندې روحاني نن وویل د 2015 کال اټومي تړون څخه د امریکا وتلو له وجې به د ایران او روس ترمنځ مهمې او سنجیده خبرې کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انی ساجمل درته واورول. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د سولې پلور. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته بشیر غوښ جوړوي. د دې پروګرام په تاسو لپاره یو بل اونې خبرونه ټولنه او سختريزي هم لرو. را سره اوسه
د سولې پرلور.
د مې په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولیز حل خبرې وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر غواخم هر کله مکم. د پاکستان نظریاتی کونسل مشر وایي په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او که په دې لړ کې دوی سره کومه ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب ووایي. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مې په څلېرشتمه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړ کې کومه رابطه نه ده کړې، خو که وی کړه نو ځواب به یې دی چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
نن سبا دور چې دی دا د مذاکراتو دور دی او دا د مسلحه تحریکاتو دور نه دی. پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي، لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وه په هند باندې نو د هند علماو د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وښوله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور.
د افغانستان علماو شورا په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې د کوربه هیواد تر څنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپل کړي. په کابل کې د افغانستان د علماو سرتاسری شورا یو غړي مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په څلېرشتمه وویل چې هیله لري د ترګرې پر ضد حلو ځلو کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یوه فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار ده چې هغه له کوم ځای نه چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار ده. عامه طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلق چې د ناخبرۍ نه د دې ډلو په دام کې راځي، د هغو مخه به ونیول شي او عام خلکو یو خیال ده چې د دې ډلو شاته علما دي یا دینی سوچ ده دا به منتفس سي دي ډلو شاته دینی سوچ نشته
د سولې پر لور
دونه تخت فلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان اتلسو دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د ګاونډي افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستلی شي. په همدې حال کې د افغانستان علما او سرتاسري شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګرۍ پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنې کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وي. د عامه بېګناه خلکو وژنه د هیڅ دین جواز نه ورکوي، نه اسلام نه کوم بل دین. نو دلته سر د وینه ټوله وینه ده، بېګنا خلک پاکستان کې وژل کېږي جنایت ده، که په افغانستان کې وژل کېږي جنایت ده، که په سوریه کې وژل کېږي، که په عراق کې، که په بلد، که په امریکا کې، هر چېرته چې څوک بېګنا خلک وژني هغه جنایت کوي. نو جنایت ته باید جنایت وویل.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا غړي وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کولو ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړ چې ټوپک کیک دی او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شو او دغه هیوادونو دینی عالمانو ویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغه دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې دولس ماده لري. د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همدار ازول شوی چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګري د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګري له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوال ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاری، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونی نیوکې کړې وای چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوی عطا الله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې خوند او چې زمونږ زر د پاره د پاکستان او د افغانستان علما او سره د افغانستان د قضیه پر اړیکه باندې مخامخ خبرې وکړي د صلح پر اړیکه باندې بحثونه لرل او به بل اخر په نتیجه کې یو پریکړلیک صادر کړو چې هغه پریکړلیک تقریبا 12 مادي لري. دا غي مهم مسائل همدا و چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شول. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شو چې 1300 کس علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې وه هغه هم تایید شولو. او د سولې پر اړیکه باندې چې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نورو هیوادونو دخوانه صادر شوي د هغې تایید وشولو. او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکراتو کې؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت دی، باید ته بېرته موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جنګ عوامل دي او د جنګ باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخري پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس کومه جګړه روانه ده؟ تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهمو ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاسته شته دی، تاسو ته څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بې توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټل لپاره یو طرف ته کوم امید نشته لري چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو ځکه د بشپاله ولس کالو په اوږدو کې جنگ تشدید شوی دی، سخت شوی دی او نامي زیاته شوی ده، خطو قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنگونه په جنگونو باندې پای ته نه رسیږي، جنگونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنگونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي او جنگونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من یو چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه چې د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کړي.
خلکو تاسو دلته کړي زندگی ده، دلته ولې داسې ستړي زندگی ده، دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن غواړي،
دلته ملي پنګاوال ولې جاری
امن غواړي،
دلته د شهر او کلال ولې جاری
امن غواړي،
دلته محصل خبریال ولې جاری
امن غواړي امن غواړي.
بس نو دا دوه وکړئ
اوریدونکو، همدې سره له مشال لیډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسم.
دی وطن تا دی هیواد تا د جنگ شاکړې لوی خدایا ته قبول مو دعا کړې.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه ټولنه او سختریزي په لور راګرځوم. لونیزو خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د سختریزي د ستونزې حل تکته نشوې ده. دا چې په دغه هیواد کې د سختریزي ستونزه څنګه هوارې دي شي، په دې اړه مو د بیلابیلو پوهانو نظرونه راخستي دي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سختریزي
د مشال رادیو په اونیز خبرونه ټولنه او سختریزي کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د ناموسي وژنو یا د غیرت په نامه د وژنو په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې لوی وژدې مودې راهیسې د سختریزي څپه روانه ده چې د بیلابیلو پیښو په تناظر کې زیاتوالی پکې راغلی او دایره یې پراخه شوې ده. که یو خوا په دې هیواد کې د سخت دریزی د زیاتوالي یو شمېر عوامل دي، نو بل خوا پر بیلابیلو طبقو او د ټولنې پر بیلابیلو څانګو اغیز کړی دی. روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې د سخت دریزی ستونزه څنګه هواریدای شي. په پاکستان کې د سخت دریزی په واده کې د ریاستي پالیسیو، تعلیمي نصاب، مذهبي ډلو، رسنیو او مدرسو نومونه اخیستل کیږي چې د پدیدې ته په بیلابیلو وختونو کې واده ورکړې ده. بلخوا سخت دریزی په دې هیواد کې بیلابیلې طبقې او د ژوند څانګې اغیزمنې کړې دي، که څه هم د پاکستان حکومت د سخت دریزی د مخنیوي لپاره ځینې تګلارې جوړې کړې چې وروستۍ هغه یې د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول پېښور تر وسلوال برید وروسته د نېشنل اکشن پلان په نامه و. دا تګلارې شل نکات لري چې د پوځي عدالتونو جوړول، په مدرسو کې اصلاحات، لکري کې ډکو ویناو مخنیوي او د سخت دریزی ډلو پر ضد عملیات کول پکې شامل دي. خود شننګ په باور په پاکستان کې د سخت دریزی پر ضد تګلارې جوړې سي، خو په صحیح توګه ناملي کېږي چې لکه بلې دا پدیده تر اوسه ژوندې ده. خدا چې د سخت دریزی موثر مخنیوي په څه ډول کېدلای سي؟ لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه وايي په هیواد کې دننه د درو لارو په خپلولو سره دا پدیده لمنځه وړل کېدای سي چې مهم رول یې د ریاست دی.
پہلی بات تو یہ کہ جس میں ریاست جو ہے کسی کا ساتھ نہ دے، ریاست اپنا جب رول آف لا کرے اور
لومڑے خبر ادا چې ریاست دې د چا ملګرتیا نه کوي. ریاست چې کله د قانون حاکمیت ټینګ کړي او خلک دې تپری نکړي چې قانون په لاسونو کې واخلي، نو دا به تر ټولو لوی ګام وي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې ټولنه پخوا هم مذهبي وه خو سختري زنه وه، اوس خو بیلابیلې فرقې رامنځته شوي او خلک یې ویشلې دي. رسنۍ باید دغه تقسیم او درزونه نور زیات نه کړي او خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړي. درېمه مهمه خبره دا ده چې سختریزه ډلې باید له منځه یوړل شي. هغه ډلې چې وسلې راخیستې وي او په خلکو خپله خبره په زور مني، ریاست باید د دا ډول ډلو لاتړ پریږدي.
ریاست کو ان سے ہٹ جانا چاہیے.
بلخوا د اسلام آباد په قامی دفاع پوهنتون کې شوونکی ډاکټر شهریار خان هم وایي چې د سخت دریزی مخنیوي درې اړخیز کار او ستراتیژي ته اړتیا لري چې له نړۍ، هیواد او ولس سره اړه لري.
د دې حل به زموږ د پدری لیول باندې کیږي. لومړنی چې کومه نړیوال دی د قومي سطح باندې د کوشش لري چې یو کنسنسس جوړ شي د ټولو ملکونو چې سیاست کې یو طرف شي او سیاست کې یو ملک باندې کې تر دره پر ځای او د دې لپاره یو ځانګړی او حکمت امنیت د نړیوال څخه جوړ شي. یا ځینې حکمت امنیت هغه د ملکي سطح باندې ده چې په ملکي سطح داسې یو نظام جوړ شي چې د خلکو ته انصاف ملو شي، د خلکو مسالې حل شي، د خلکو لپاره حکومتونه جوړ شي او هغوی د څه د طاقت استعمال نه شي، بلکې افغان کی جانب سیاسي، اقتصادي یا ټولو یو مجموعي طریقې سره یو پالیسي جوړ شي نو هغه پکار ده. او بل چې کمپنو په کمیونټي لیول باندې هم د خلکو په لیول باندې خطر سول سوسایټي سره په لیول ده چې په خلکو کې شعور جوړ شي، خلکو کې بل څه جوړ شي، تخدریزي پلي د تخدریزي علاوه هم څه د اشتراک تخدریزي به هغوی د خپل سیاسي مقاصد چرې هم حاصل نه شي. په هغه لیول باندې یو بیرنه جوړول سیول سوسایټي کار دی. په دې دریو لیولو باندې چې کار وشي دا به ښه نه دی، دا څه حل روزي.
سخت دریزی یا تندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمېر وسخه اغیزمن شوی دی. ډېرې پوهان د رواني ترهګرۍ تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو په اداره کې څېړونکی شاهد الیاس خان وایي چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ وړل او شریک اقدام د سخت دریزی مخنیوي کولای شي.
کم خیل اقعی ممالک شیلی افغانستان، پاکستان، انڈیا، ایران تا دیکھے تا دی سننا سیاست سلا او تا دی خبر منز کے کم تعلقات کی دیت سرائے دی شور تعلق تے در خبر ہے یہ خدا دے سی پا لوکل لیول باندے پا دیہ معاشر کے پتال دا چی حکومت تا سے اقدامات وکری چی خم شدت پسند خلق دی دا دی پروپیگنڈ لینا ایراولی او خل حکومت ورطا دا سی پروگرامونا وکی چی دی د دې د شه د پسند د یو پیغام دی نه لاله راولي دویم خبر دی چې د پسند د ختمولو لپاره په پاکستان کې په افغانستان کې چې د دې ملکونو مرګ کې کوم ستونزې دي هغه حل کول ډېر ضروری دي. د پاکستان د افغانستان په اړه کې چې کوم شکایتونه دي هغه ازاله کول او د افغانستان پاکستان په اړه کې او د ایران په اړه کې او د انډیا پاکستان په اړه کې دغه مسائل حل کول په دې منطقه کې په دې علاقه کې د امن راوستو لپاره او د انتها پسندی ختمولو لپاره د دې ستونزو حل کول او د دې ختمول ضروري دي.
دا سردرزی پدیده په پاکستان کې ځان ته تاریخ لري. ځینې خلک دا د پاکستان له جوړېدو سره سم تړي او ځینې نور یې بیا له جوړېدو وروسته د بیلابیلو پیښو رامنځته کېدو پر اساس تړي. خو زیاتره شنونکي دا نظر لري چې په پاکستان کې سختدریزي هغه وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1990 کال کې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ او دلته بیا د 1980 په لسیزه کې په پاکستان کې په ګڼ شمېر کې مدرسې جوړې شوې، د افغان جهاد په نامه خلک وروزل شول او ریاست خپل تګلاره بدله کړه. ښوونکی او د سیاسي چارو پوه پروفیسر محمد اسماعیل وای ریاست او سیاسي ګوندونه د سختدریزي په مخنیوي کې مهم رول لوبولای شي.
بنیادی خبر چې کومه ده هغه موږ نیشنل نریټیو د سکیورټی سټیټ چې کومه ده د ریاست په سطح باندې به هغه بدلول پکاري او پارلیمنت به خپل رول ادا کول وکړي. دا د ټولو نه مهمه خبره ده که چېرې انفرادي کوششونه خو ډېر کېږي خلک کوي، خو دا خبره د انفرادي کوششونو په نتیجه نه حل کېږي. دې لپاره لومړی خبره دا ده چې د ریاست نریټیو څه جوړېږي، بیانیه څه جوړېږي، ریاست څه بیان کوي د نیشنل سیکورټي باره کې، د دهشتګردۍ باره کې، د انډیا پسندۍ باره کې. نو په هغې مطابق به نظام تعلیم کورس هغه هم جوړېږي، په هغې مطابق به د مدرسو پالیسي هم جوړېږي چې دا به څنګه مانیټر کېږي، څنګه به ریګولرایز کېږي، په هغې کې به خلکو ته تعلیم موقع څنګه ورکېږي، په هغې کې به ځوانان د دهشتګردۍ نه څنګه راوباسو. دا هغې لپاره د ریاستي کردار د ټولو نه اهم دی. دویم بیا ورپسې چې کوم دی نو د سیاسي پارټو کردار دی چې سیاسي پارټۍ یو واضح ویژن لري، یو واضح منشور لري چې د هغې دلته کې د سیاست په سیکولرزم په بنیاد باندې ساینسي بنیادونو باندې سیاست شروع شي.
په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څېړنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په دې هیواد کې واکداران د سختدریزي ستونزې ته خاص ارزښت نه ورکوي. د نوموړي په وینا که ریاست سختدریزي یوه ستونزه وګڼي او پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي نو بیا د دې مخنیوی کېدای شي.
د دې مسلې صحت ریکګنیشن ډېر زیات ضروري دی چې څنګه د واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي. نو ټول کې اول خو دا شی ضروری دی چې کوم زه حاضر سات ز خپل صاحب اقتدار طبقو کې زدا شی نوی نما چې دی تی مسلې تا ټولو کې غټه مسله ګوري. زمګه واکمن خلک چې دی هغه دا خیال دی چې اقتصادي ترقی غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس سره براشی. هغه دا خبره بالکل غلطه ده که څومره غټ غټ میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس تاسو جوړ کړئ خو چې تاسو چې کوم هیومن ریسورس دی هغه دا غیر قابل نه وي چې هغه په صحیح توګه استعمال کړی شي نو تاسو به ترقی نشئ کولی. دې وخت زموږ هیومن ریسورس یا زموږ معاشره کې چې کوم زموږ خلک دي هغه اٹینشن غواړي. دا صاحب اقتدار خلکو اٹینشن دی وخت پکار دی چې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ دی رادر دین انفراسٹرکچر ډیولپمنٹ. نو د هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره ټولو کې ولنې خبره دا پکار ده چې په معاشره کې خلکو یو بل لړخت نفرتونه نوي، خلک یو بل سره مینه محبت لري، خلک یو بل ته د انسانیت په تقاضا ګوري او یو بل کې فرق نه کوي، یو بل خلاف هتیار صرف په دې خبره نه روچتوي چې زما خبره سره اختلاف کوي.
عریش الله خان زیاتوي له ادراک وروسته باید واکداره طبقه یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي او په هغه کې د تعلیم او رسنیو په ګډون په بیلابیلو څانګو کې اصلاحات راولي. کزن په پاکستان کې د ټولنې د سختدریزي خبره هم کیږي خو د ټولنیزو او سیاسي چارو په هاشم بابر وایي چې عام ولس د ویری لکبله د سختدریزي پر ضد ژغ نسپورته کولای.
لوخ چې عام خلکو ته ګورم ولس ته ګورم نو هغه کې د انتها پسندۍ خلاف چې کوم دی یو ذهن لري په خاره مخالفت ځکه نشي کولای چې هغه خلک لږ هم دی خدایي په لاس کې وصله ده یا هغه ماب جوړول شي د داسې قسم له لپاره به کوم دی څه به دا وایي چې موږ خپل اداري راځي چې هغه دې شي مخنیوي وکړي او هغه خلک چې کوم خاموشه خلک دی هغه کې مغرب اداري ده هغه انتها پسند نه دي هغه خاموشه خلک چې کوم دی هغه بیا هغې ته مخه په لاس ورشي چې هغې په اولس کې خواره شي او دې روادار دین پر شارو کې یا پر روادار دین باندې عمل وکي.
په پاکستان کې یو شمیر شنونکي وایي د ښوونځیو په تعلیمي نصاب او مدرسو کې د اصلاحات پر راوستو سره د سخت دریزی څپه کمېدلی سي. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی ډاکټر پرویز هودبای د ماشومانو او ځوانانو ښه روزنه په دې لاره کې مهمه ګڼي.
د سخت دریزی خاتمه به هغه وخت کیږي کله چې موږ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته دا وایو چې له خپل دماغ فکر وکړي، مخکې له دې چې د بل خبر ومني لومړی باید دا معلومه کړي چې د هغې خبرې په تایید کې کوم دلایل شته او د هغې په مخالفت کې کوم ثبوتونه او دلایل شته. چې کله موږ د دوی ذهن سازی ونه کړو نو دوی به د نورو خلکو په خبرو کې راځي او خلک به دوی بیلاری کوي، که هغه حکومت وي که ادارې وي او که ملایان وي. که چیرې تاسو د نړۍ پرمختللو هیوادونو ته وګورئ نو هلته رسنۍ یا میډیا آزاده ده او ماشومانو ته له لومړۍ ورځې دا ښودل کیږي چې د بل خبرو ته وروسته ګورئ، لومړی دا وګورئ چې ستا خپل ذهن څه وایي. نو زما په فکر دا د سخت دریځۍ یوازنی حل دی.
که څه هم په ښکاره توګه په پاکستان کې په دا تیرو څو کلونو کې په ترهګرۍ کې کموالی تر سترګو کیږي، خو سخت دریځي نه یوازې پر ځای پاتې ده بلکې نوره وده یې هم کړې ده. شنونکي وایي تر څو په دې هیواد کې سخت دریځي موجوده وي ترهګرۍ نشي ختمېدای. د مشال رادیو روانه خبرونه ټولنه او سخت دریځي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سخت دریځي د پښتنو پر کلتور څومره اغیز کړی دی. تر بیا مو زه احمد شاه زمي په مخه شکوم. سوکاله ژوند ولرئ.